واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جی ور ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2022 جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمی، افغانستان کې اتو په واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې لسنی می بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځښ پخو منهر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د اسلام آباد های کورټ مشر چیف جسټیس اظهر من الله ویلی دی که حکومت بے درک کسان نشي موندلې، نو عدالت دې د خپل ناکامۍ نه خبر کړي او بخنه دی وغواړي. د پاکستان قومي سلامتي سلاکار مو یوسف افغانستان ته د سفر په وخت په کابل کې د مظاهره جوړون کې څلور فعالان طالبانو نیولي، او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن پرون د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب سره په داسې حال خبرې کړې چې هغه بلینکن یوکرين ته روانېدون کې دي او د ځایي صدر سره به ویني چرته چې د روس لخوا په یوکرين د يرغل ویره سیوا شوي. د اسلام آباد های کورټ مشر چیف جسټیس اظهر من الله ویلی کو حکومت بے درکه کسان نشي موندلې، نو عدالت دې د خپل ناکامۍ نه خبر کړي او بخنه دی وغواړي. د وایس اف امریکا د اردو څانګې د راپور تر مخه د نهه په ورځ د خبريال مدثر نارو او د اسلام آباد د یوې یونیورسټۍ د دوو طالب علمانو د بے درکۍ په اړه باندې د یوې مقدمې دوریدنې په محل جسټیس اظهر من الله ویلی څوک هم د حکومت د رضانه بغیر نشي بے درکه کېدلې، او که چېرې داسې نه وي نو حکومت خو به د چا خلاف څه ګامونه پورته کړي وو. د وی او وی اردو څنګ د راپور تر مخه په تیر سماعت کې چیف جسټیس اظهر من الله ویلی چې د خلکو د بے درکه کېدو ذمہواري چیف اگزیکټیو باندې وي. هغه د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف د نوم اخیستو بغیر ویل چې پخوانی چیف اگزیکټیو په فخر په خپل کتابونو کې د خلکو اوچتېدل په غاړه اخستی دي. د وی او وی اردو څنګه راپور وایي چې په عدالت کې په اسلام آباد کې د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټۍ د دوه طالب علمانو چې ورونه دي او بې درکه دي پلار یې عدالت ته ویلي دي چې زامن یې د وردۍ والو بوتللي دي. د بې درکه کسانو لپاره د حکومتي کمیشن د مشر په هدایاتو یې د زامنو د ورکېدو پر ضد اف آی آر هم درج کړی دی، او کمیشن د خپل کار پوره کولو وروسته دا د جبري بې درکۍ پیښه ګرځولې ده. په دې چیف جسټیس وویل چې اټرنی جنرل دی ووایي چې حکومت د ذمہوارو خلکو په ضد اقدامات ولې نه دي کړي. د پاکستان قومي سلامتي سلاکار مو یوسف افغانستان ته د سفر په ضد په کابل کې د مظاهره جوړون کې څلور فعالان طالبانو نیولې دي. دا خبره د نیول شو کسانو یو همکار کړي ده، خو طالبانو یې لا هم پخلې نه دی کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مو یوسف په مشرۍ کې پاکستانی ډله د نهي پورس کابل ته تلون کې و، خو په کابل کې د پاکستان سفارت وویل چې په اسلام آباد کې د خراب موسم لکبله د پلاوی سفر بلې نیټې ته ځنډول شوی دی. په کابل کې میشته د مدني ټولنې فعال عظیم عظیمی او یو شمیر نور ملګرو د مویدوسب د سفر په ضد په کابل کې د احتجاج پلان لاره. عظیمی تیر ورځ پر خپل ټویټر اکاونټ باندې طالب چارواکو ته د مظاهره د خبرتیا او د امنیت ساتلو په خاطر ټویټ کړی وو. په دغه ټویټ کې یې د طالبانو وایان زبی الله مجاهد او د کابل د امنیتي قومندانۍ د رسنیو مسؤل جنرال مبین خان هم ټیک کړی وو. د عظیمی سره د دغه مظاهره همکار او ملګری حبیب خان چې فعال او د افغان سولسار ادارې مشر دی، د ټلیفون د لارې وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي دي چې عظیمی او ملګری یې نن طالبانو نیولی دي. د عظیمی ترڅنګ د نورو نیول شو کسانو نومونه احمد شاه عبدالکریم بلال او حیات الله راوپی خودل شوې دي چې طالبانو د نهه سه شنبه په ورځ باندې ونیول او له ځان سره یې بوتلل. عظیمی له دې وړاندې هم ادا کړی وه چې طالبانو نیول او سخت شکنجه کړی یې وو. هغه په ټولنیزو رسنیو خپل یو انځور هم خپور کړی وو چې د هغه په قول په بدن یې د وخلو چاپونه وو. په افغانستان کې وخت په وخت افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې ده، او د پاکستان د لوړپوړو چارواکو کابل ته په ډیر تګ را تګ یې سختې نیوګې کړې او دای د افغانستان په چارو کې لاسوخه نه بللې، خو پاکستانی چارواکي دا تورونه ردی چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او یا هم طالبانو سره مرسته کوي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن پرون د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب سره په داسې حال خبرې کړي چې هغه بلینکن یوکرين ته روانېدونکي دي او د ځایي صدر سره به ویني چرته چې د روس لخوا په یوکرين د يرغل ویره سیوا شوی. د امریکا خارجه وزارت په جاري شوی بیانیه کې ویلي دي چې د روس سره د یوکرين په پوله د خپل عسکرو پر ځای کولو پر سر راپورته شوې ستونزه باندې امریکا د خبرو په لار هوارولو باندې کلکه ولاړه ده. بیانیه وایي چې د امریکا خارجه وزیر ورته بیا تکرار کړي چې امریکا د یوکرين خپلواکۍ سیمه ییزه بشپړتیا او د هر هغه بحث چې پکې د اروپا د امنیت خبره کیږي دغه کې به ناتو او اروپایي ملګري ارومرو شامل وي په دغه کلکه ژمنه لري. د امریکا خارجه وزارت وایي چې انټونی بلینکن ناڅاپي د یوکرين سفر برابر کړی او د جدول تر مخه بنند د شروع په ورځ د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي او خارجه وزیر دیمیتری کولیبا سره لیدا کاته کوي. هغه له بلینکن بعد دغه سفر روسو برلین ته ځي او هلته به د جرمني خارجه وزیر ایلینا بیربک سره په یوکرين د روس ممکنه يرغل مخنیولو پر سر شوی بحثونه باندې تفصیل شریکای. د یوکرين سره په پولا د روس یو لاک پوز پر ځای کېدو سره ویره پیدا شوی چې ګنې روس په یوکرين د پوزي حمله لپاره پلانینګ کوي.
د وایس اف امریکا جیوري ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د اسلام آباد های کورټ مشر جج چیف جسټیس اثر من الله ویلی دی که حکومت به درکه کسان نشي موندلې نو عدالت دې د خپل ناکامۍ نه خبر کړي او بخنه دی وغواړي. په دې حق لبانی د ډیورې خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړاندې کړي.
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اثر من الله د لادرکه خلکو د قضیو د اورونې په وخت ویلي چې په زور د لادرکه شوي خلکو پیښو کې مشکل دا دی که ریاست په خپله ککړ وي نو د دې قضیو پلټنې به څوک کوي. د ده ویناوه چې عدالت وکیل خبریال یا څوک بل خو د دې قضیو پلټنې نشي کولی. د نهې په ورځ د خبریال او بلاګر مدثرنارو او د اسلام آباد اسلامي یونیورسټۍ د دوو طالب علمانو په زوره لادرکه کولو د قضیو د اورونې په مهال جسټیس اثر من الله وویل چې زور لا درکه کولو کې سو خلک هم ککړوي او داسې د وفاقي حکومت د مرزي پرته نشي کېدلې. په دې موقع اټارني جنرال خالد جاوید عدالت ته وویل چې وفاقي حکومت د جبري لا درکه کولو معاملې ډېر سنجیدګۍ سره اخلي. په دې باندې مشر قاضي د دنه اپوختل چې دې سمثال ورکړي چې د هغې نه پته ولګي چې حکومت دې حواله سره سنجیده دي. چیف جسټیس په خپل ریمارکس کې وویل چې پسونو خلک د دوی خپل خپلوانو په زور لا درکه کېدو پر ضد په سړکونو احتجاج کوي. مشر قاضی د اټارنی جنرال نه اپوختل چې د وفاقي حکومت د یو تګلارې د لاندې خلک اوچت کړی شوی. په دې باندې تاسو ویل غواړي د اټارنی جنرال ویناوه چې د موجوده حکومت داسې څه تګلاره نشته. د لادرکه خلکو د قاضیو پیروي کولو وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم عدالت ته وویل چې دا وخت په هیواد کې د لادرکه خلکو 8201 کم اتیا قاضی روان دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وویل چې د لادرکه خلکو مسله ورځ تر بله مشکل کی او پدیڑا عدالتی حکموں نے ہم نہ منع لکھے گی.
اب سچویشن یہ بڑھ گئی ہے کہ جن لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے ان کو وہ سیکرٹ ٹرائل کر کے 10-10 سال اور 11-11 سال کی سزا بھی وہ دے رہے ہیں. کورٹس آرڈر دیتی رہتی ہیں تو ریلیز اور وہ ریلیز نہیں کیے جاتے.
اس خوچ کم خلق لا درک کریشی پپٹا ددوی قضی و اور ولشی او دے کی دویتا د لسو او یولسو کالو د بند سزاگانے ورکو لکھے گی. نموڑی اوائل چی دلا درک خلق کو پاڑا جوڑ دا حکومتی کمیشن چیئرمین ویلی چی دا گٹ پلٹنو ٹیم دا تفتیش نه دا خبره ثابته شوی چې دا خلک د قانون پر ځای کولو سره دی او دوی د عدالتونو ته وړاندې کړی شي خدا سي اونشي. د اوایل چې د سپریم کورټ حکم دی چې دې لړکي په کومو کومو مقدمو کې حکم جاری کړی شوی هغه خلک د خوشي کړی شي خدا سي نه کیږي. د اوایل کدا سي حال وی نو بیا خو مونږ د خانه جنگي په لور روان یو. د خبريال مدثرنارو په اړه اټارني جنرال عدالت ته وویل چې د مور پلار او فامیل وزیر اعظم سره ملاقات کړي خو د منتلو په اړه تر اوسه پورې پرمختګ نه شوی. عدالت اټارنی جنرال ته د دریو اونو وخت ورکړو او ورته امر ورکړو چې عدالت ته وایي چې په زور د لادرکه کېدو په معامله باندې څه اقدامات اخیستل شوي دي. پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو په سر د پوز خفیه ادارو په لګوتي اوچتېږي خو د پاکستان پوز دا تورونه ردوي او بې اساسه یې بولي. د پوز یو پخوانی ویان جنرال آصف غفور ویلي وو لادرکه زیاتره پاکستانیان افغانستان ته اوړېدلي ځکه یې د مړ ژوندي درک نه لګي. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه بلوس ملت پالا او د پښتون ژغورنې غورزنګ پاکستان کې د لادرکه خلکو شمیرې ډېرې زیاتې یا زرګونو کې ښایي. بل اړخته حکومتي کمیشن هم دغه شمیرې 8401 ته رسیدلو پخلی کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سیړونکو وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ترخګری پیښو کې زیاتوالی د امنیتي ځواک چارواکو او ادارو لپاره یو غټ چیلنج دی او په زیاتره پیښو کې پولیس او امنیتي ځواکونه په نښه کیږي. دوی وایي چې د پرله پسې ترخګری پیښونه دا ثابتیږي چې په څه نسه شکل کې د لاقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان وسلوال په دغه ځایونو کې شتون لري. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د ډیورډیو خبریال فرید شنواری وړاندې کوي.
د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ترخګری پیخو تر سره کېدو وروسته چېړونکو دغه پیخې د هیواد د امنیت وزید لپاره یو غواخ بولی او یاري سرګند کړي چې په دې کې نور هم وخت سره زیاتوالی راتلای شي. په تیرو دوه ورځو کې په اسلام آباد، بلوچستان، شمالي وزیرستان، سوات او پیښور کې د ترهګرۍ پیښو کې د پولیسو ترڅنګ د امنیتی ځواک چارواکي په نښه کړل شوي دي. د پولیسو سرچینې وایي د دسمبر په 13مه په پیښور بډابېره سیمه کې نامعلومه کسانو په پولیسو د لاسي بم برید کړی چې پکې درې پولیس اسکر ژوبل شوي دي. د امنیتی چارو څېړنکار او د فاټا ریسرچ سینټر اگزیکټیو ډایریکټر منصور خان په هیواد کې د بدمنۍ پیښو په اړه وایي د ترهګرۍ پیښې یو ورځ نه تر بلې سیوا کیږي.
کوم غا خلاص شول په افغانستان کې نو په هزار نه ډیر کسان دا د جیلو نه را خلاص شول او نور هم دا چې دای کوشش غا شروع دي، ریکروټمنټ کوشش هم کی دغه هم کی مشکل ښکاری چې افغان طالب با د ټی ټی پی خلاف سیریس اکشن اخلي په افغانستان کې.
د ګول یادوشه می پورس په اسلام آباد کې د ناپیژاندلو کسانو لخوا په پولیسو نه کډازې وشولې او په نتیجه کې یو پولیس مړ او دوه نور ژوبل شوي وو. د پولیسو چارواکي وایي جوابي کاروایي کې دوه بریدګر هم وژل دي. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په پولیسو وسلوال برید شوای چې پکې یو پولیس اسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. په هیواد کې د پرلپسې ترهګرۍ پیښو په اړه د پیښور خبريال محمود جان بابر وی ویډي وتاوي په ترهګرۍ پیښو کې زیاتره پولیس او امنیتی ځواک اسکر پنه حقيقي.
نو د دې نه یو خبره چې تر اوسه پورې کومه ثابتېږي اندازه ته لګېدې شي هغه دا ده چې د کله هم د یو حکومت او د یو داسې تنظیم ترمنځ کله خبرې اترې روانې وي نو خامخا د حکومت اړخ ته زور د اچولو کوشش کیږي. حکومت په خپل هم سناسدا سي کاروایان کوي او د بل اړخ هم دا کوشش کیږي چې څه طریقه باندې خپل زیات نه زیات خبرې ومنلې شي. د دې اندازه تاسو د اغینه لګول شي چې کله په دوحه کې د افغان طالبانو د ملکی مذاکرات بکېده نو موږ په افغانستان کې ډېر زیات تیزی کته په حملو کې.
تیر ورځ د بلوچستان په بولان او سیوایي سیمه کې په دوه ترهګرۍ پیښو کې یو امنیتی ځواک افسر په شمول دوه ترهګر مړ شوي او 15 عام خلک ژوبل شوي دي. لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبانو ډلې د اسلام آباد او شمالي وزیرستان کې تر سره شو بریدونو ذمہواری په سر اخشته ده. خو محمود جان بابر وایي اوس هم د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ په رسمي توګه خبرو اترو عمل نه دی ختم کړی شوی.
د چکله د اپریشن ضربه اس شروع شو نو هغه کې څه خلک افغانستان ته تللي او څه مختلفو علاقو ته تللي. خو څه خلک دلته په دې علاقو کې خاموشه پاتې شو هغوی په خپل خپل ځینو کې کچرته مو پټو اوسېده بدلته دلته نه د ټولو خلکو د تللو لاس تصدیق نه دی شوی. زما خپل خیال باندې دا ده چې دا دینا یو ډېره په دې باندې حیرانتیا اظهار هم په دې باندې شي کېږي. دا خلک دلته وو او دې د وجه زه دا ویلی شم چې یاره دا که دغه خبره ده
په پاکستان کې غیر دولتي څیړنیز ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل کلنی ریپورت کې ویلي تیر کال 2021م کې د هیواد دننه د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې 20% اضافه شوې چې پکې 1353 کسان مړه شوي دي. د جنوري په 15مه د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال بابر افتخار ویلی په 2021م کال کې د افغانستان سره په پوله حالات مشکل پاتې شوی وو خو بیا هم د افغانستان سره په ټوله پوله د پاکستان حکومتي عملداري په ځای کړل شوې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان قومي سلامتي سلاکار مو یوسف افغانستان ته د سفر په ځد په کابل کې د مظاهری جوړون کې څلور فعالان طالبانو نیولې دي. دا خبره د نیول شوو کسانو یو همکار کړی ده خو طالبانو یې پخله لا تر دې وخت نه لیکړي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د ملي امنیت سلامتي سلاکار موید یوسف افغانستان ته د سفر پر ضد په کابل کې د مظاهره جوړونکو څلور فعالان واکمن طالبانو نیولې دي. دا خبره د نیول شوی کسانو یو همکار کړی ده. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ کې پاکستاني ډله بد نه یا د سه‌شنبه پر ورځ کابل تلونکو وا خو په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي په اسلام آباد کې د خراب موسم لکبلا د پلاوی سفر بل نیټې ته ځنډول شوی دی. په کابل کې مشت د مدني ټولنې فعال عظیم عظیمی سره د خپل نور ملګرو مود موید یوسف د سفر پر ضد په کابل کې د احتجاج پلان درلود. عظیمی تیر ورځ په خپل ټوټر اکاونټ باندې طالب چارواکو ته د مظاهره خبرتیا او د امنیت ساتلو په خاطر ټویټ کړو. په دغه ټویټ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیت کمانډانې د رسنیو مسؤل جنرال مبین خان هم ټیک کړو. عظیمی سره د دغه مظاهره همکار او ملګری حبیب خان چې فعال او د افغان سولې سار ادارې مشر دی د ټلیفون د لارې وی او ای ډیو ته وویل چې عظیمی او ملګری یې نن طالبانو نیولی. حبیب خان ویل په کابل کې د مظاهره د تنظیم په لړ کې هغه د عظیمی سره پرابطه کړو. د عظیمی ترڅنګ د نور نیول شو کسانو نمونه احمد شاه، عبدالکریم بلال او حیات الله روفی یادېږي چې طالبانو د نه یا د سه شنبه په ورځ ونیول او ځان سره بوتلل. وی ډی وی د طالبانو د امنیه کمانډانې د رسنیو مسؤل جنرال مبین خان سره د هغه د ټوټر اکاونټ د لارې په دغه خبره باندې اړیکه نیولو هڅه وکړه خو ځواب ورته نه ملو شوی. د پاکستانی پلاوی د سفر پر ضد د مظاهره تنظیم کوونکو په ټوټر سپیس کې د یو بحث په محل دا وکړي چې دوی یو سل 50 کسانو زیات مظاهره چیان تنظیم کړو چې په کابل ښار کې احتجاج وکړي خو طالبانو ورته اجازه نه ورکړي. عظیمی د دې وړاندې هم یو دا وکړې و چې طالبانو دیني ولیو او په دمانې تشدد کړي. هغه په ټولنې زور رسنیو خپل یو انزور هم خپور کړي و چې داغه په کول په بدن یې د وهلو نخې وي. په افغانستان کې وخت په وخت د پاکستان مخالف عناصرو مظاهره کړي او د پاکستان د لوړپوړو چارواکو کابل ته په تګ راتګ یې نیوکه هم کړې دي او د افغانستان په چارو کې دا لاسوهنه بللې. پاکستانی چارواکي دا تورن ردوي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او یا هم طالبانو سره مرستې کوي. پاکستان وايي افغانستان سره تل د خګاونډي په توګه خپل رول لوبولي او د او آی سی غونډه کې د افغانستان لپاره بشري مرستې هم راغونډې کړې. په افغانستان کې د واکمن طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی وی او ای ډیو سره کابل ته د موید یوسف ته سفر په اړه چې اوس ځندېدلې دي ویلي د دوانو هوادونو ترمنځ به په مختلفو موضوعاتو باندې لکه دوانه ډیپلوماټیکی او سیاسي اړیکو، دوانه خیز تجارت، بشري مسائل، اقتصادي ستونزې، د مهاجرینو ستونزې او د رنګ نور مسلو باندې به خبرې کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې د طالبانو د واکمنې روسو سو واره په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې ریپورتونه ورکړي. همدغه شان د بخل نړیوال تنظیم یا امنيستي انټرنیشنل د دسمبر میاشت کې په یو ریپورت کې ویلي چې طالبانو د تیر حکومت رنګې دو په وخت کې جنگي جرمونه کړی چې پکې د افغان فوز په خوانی فوزیان وجل او دغه شانتي اولسي کسان وجل یا رکول شامل دي خو طالبانو تل دغه ډول راپورونه به بنسټه او دروغ بللي.
اوریدونکو د ډیور رادیو په دې خبرونه کې وښه وي د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل باندې کوي.
په 13 اگست کې د افغان طالبانو په افغانستان کې په اقتدار کې دراتلو نه راپدی خو د عام افغان وګړي جون ورځ تر ورځه اغیزمن کیږي. د خلکو امروزه کار روزګار تباه شوی دی او د افغانستان د کل آبادی یو لوی برخه پر روان جمی کې د بنیادی اسانو د نشټوالي له سبب د سختو خطرو سره مخ ده. د افغان طالبانو حکومت په عالمی سطح تر اوسه پورې یو ملک هم لانه دی تسلیم کړي. همدغه وجه ده چې د افغان طالبانو په واک اختیار کې راتلو سره د افغانستان خپل نقد رقمونه نیولې شوې دي. په دې موضوع د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو تازه اداریه کې افغان ولسته د دوی د ایثار کړې شو رقمونو ورکولو وینا کړې ده. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي اگر که افغانستان کې بازارونو کې دکانونه د خوراکي سامان او د امروزه استعمال د نورو سیزونو نه ډک دي خو خلکو سره دومره پیسې نشته چې ځان له خوراکي سامان او نور شیان واخلي. د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وټو او د طالبانو په اقتدار کې دراتلو ورستو د عام استعمال او خوراکي سامان نرخونه سو چنده زیات شوي دي. کمو خلکو چې د موجوده بدو حالاتو دراتلو نه وړاندې بانکونو کې ځان له سپیسي تکي خودي وي اغوي هم د خپل پیسو دراويستو د پاره په ګنټو ګنټو د بانک مخې ته په قطارونو کې ولاړ وي او چې واري راشي نو د خپل خوخي رقم راويسته هم نشي ځکه چې بانکونو سره هم ډیر رقمونه نشته. په دې سبب بانکونو د پیسو د اوخکو د پاره یو حد مقرر کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان حکومت ټول گزاران په خارجي امداد کې دو خود طالبانو په واک کې دراتلو نه پس خارجي امداد ټول بند شوی دی. د افغان حکومت د کلیزه بجټ 15% برخه د نړیوال امداد نه پوره کولې شو. اوس ډاکټرانو، نرسانو، استادانو او نورو سرکاري اهلکارو ته د 1300 میاشتو راسي تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. په طالبانو د امریکای لخوا اوس هم بندیزونه لګیدلې دي. په دې سبب نړیواله برادری ورته د سقسمه پیسو ټکو ورکولونه انکاری ده. اداریه لیکي چې سرکشو خلکو او حکومتونو لا د صدا ورکولو د پاره مالی زورنی ډېری اثرناکې ثابتېږي، خو کله کله دې ورانکارو سره عام او بیګنا خلک هم دل شي. دا وخت د افغانستان کول هم مالی نظام د ړنګېدو په غاړه ولاړ دی. هغه عام افغان اولس هم د بینکونو بین الاقوامي نظام نه پریکړې شوي دي، د چا چې د طالبانو یا د هغوی د حکومت پر راوستو کې هیڅ کردار نشته. اخبار لیکي اگر که صدر بایدن او د دنیا نورو یو شمیر ملکونو د افغان اولس د کړمو سمولو په خاطر افغانستان ته د انساني خواخوږی د امداد لیګلو اجازه ورکړې ده، خو د بین الاقوامي امدادي کمیټې صدر ډیوډ ملي بینډ وایي چې د انساني خواخوږی د امداد ورکوونکو ادارې د یو مشر په حیث زخه په اسکه غړې دنیا ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا وخت چې افغانستان کې کوم حالات جوړ دي، په دې کې موږ صرف د انساني خواخوږی په امداد ورکولو د کم غذائیت مسله قابو نشو مونده. په طالبانو د ادبار نکولو لسوابا ډیرو شتمنو افغانانو خپل پیسې د بینک نه اوخکی دا او چرته پټه ساتلې ده او د افغانستان نه د بهر وستو بند بنا ورلتړي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتای چې د امریکای حکومت په امریکا کې د افغانستان د مرکزی بینک اوه ارب ډالر نیولې دي، او دې له دلیل دا نیولې ده چې د دې پیسو د اوخکو قانوني اختیارمن سوق دي. دغه شان 2.5 ارب کروڑ ډالر د یورپ په بینکونو کې ایثار کړی شوی دی. بلخوا امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د شبو ترهګر حمله د سخړلو خلکو د افغانستان په دې رقمونو د خپل تاوان داوی داخلي کړی دي. د سره دا معاملې نور هم ګنجلک شوی دا وایي چې د امریکای حکومت د 11 سپتمبر د حمله د سخړلو خلکو وکیلانو سره پټ پناه خبري شروع کړی دي او کوشش کوي چې د دې پیسو صدا سه فیصله وکړي شي چې دینه سرقم د انساني خواخوږی د امداد په شکل کې افغان اولس لا ورکړي شي. د افغانستان د مرکزی بینک د انتظامی بورډ یو غړی او دا وخت د امریکای د میریلند ریاست په منګومری کالج کې د اقتصادیاتو پروفیسر خاغلی شاه مهرابی نیویارک ټایمز سره د خبرو کولو په موقع د صدر بایدن حکومت له مشوره ورکړی دا چې د افغان مرکزی بینک د نیولې شوی رقم لګ لګ برخه د هر میاش ذاتی بینکونو ته د ډالرو د نیلامې د پاره منتقل کول شروع کړي. په دې بد طالبانو د اختیار لاندې د کارکونکو پویو اهلکارو لاسونه هم مضبوط شي. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړی دا چې امریکای اگر که افغانستان کې جنگ بیلو دے دے خود دی دا مطلب هم نه دی چې د شلو کالو د جنگ په دوران کې چې امریکای د افغانستان کمی ادارې سره کار کړی دی نو د هغه انجام بګینی د منځه وتل یا ختمی دل وی. د افغانستان د مرکزی بینک د بچکول اوس هم وخت شته دی.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن پرون د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په داسې حال خبرې کړي چې هغه له بلینکن یوکرين ته رواني دونکي دي او د ځای صدر سره به ویني چرته چې د روس لخوا په یوکرين د يرغل ویره سیوا شوې ده. په دغه حق لبانې نور تفصیل ته استاد وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار فواد احمد لامه وړاندې کړي.
بلینکن په داسې وخت کې دا خبرې پیل کړي چې په یوکرين باندې د روس د حمله له اړخه ویرې لا هم پر ځای پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف او انټونی بلینکن د روسي خبرو په اړه یو بیان جاری کړ او هغه کې وویل د امریکا خارجه وزیر د یو سفارتکاري لارې د جاري ساتلو په اهمیت ټینګار وکړ چې په اوکرين کې د نن او هغه ملک ته نګري د روس د پوز راغونډېدل له کبله مخې ته راغلي پریشانی او کشیدګي راکمی شي. د جاري شوی بیان تر مخه خاغلی بلنکن په خپل خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې امریکا د یوکرين خود مختاري او علاقه ای سالمیت د پاره کلک ژمن دی او بلدا چې کله د یورپ د امنیت په اړه هر ډول بحث کیږي نو د نیټو اتحادیانو او یورپی شریکانو شامل دل پکې حتمی دی. بل اړخته د نه سیاسي شنبه په سهار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې خارجه وزیر انټونی بلینکن د یوکرين سرخار کیف ته د یو سفر فوري انتظام کړی او غواړي د شروع یا چهارشنبه په ورځ هلته د یوکرين د صدر ولودیمیر زيلنسکي او خارجه وزیر دیمیترو کولیبا سره ملاقاتونه وکړي. بلینکن به د هغه نه پاس برلین ته ولاړ شي او هلته به د جرمني د خارجه وزیر انالینا بربوک سره وګوري. د امریکا خارجه وزارت ویلی چې بلینکن به هلته د روس سره د روسي سفارتکاري تماسونو او په یوکرين باندې د روس د حمله د مخنیوي په کوششونو باندې بحث وکړي. د یوکرين ختی سرحد سره د روس شاوخوا 1,00,000 عسکرو راغونډیدل دا ویرې پیدا کړي دي چې ماسکو غواړي په خپل گاونډي ملک یوکرين باندې حمله وکړي. روس په کال 2014 کې د یوکرين کریمیا جزیره نما هم قبضه کړې و. تیر هفته په جنیوا کې د روس او امریکا چارواکو د یوکرين د لانجې او نور امنیتی مسلو په سر د اختلافاتو د لری کولو د پاره خبرې وکړي، خو کومه نتیجه یې نه درلوده. روس غواړي دا ضمانت او یقین ورکړی شي چې یوکرين به هیڅ کله نیټو کې شامل نشي. په همدې حال کې د ګل یادوشم پورې د امریکا یو پلاوی سرخار کیف ته ولاړ چې څرګند کړي امریکا د روس سره د روانې لانجې په اړه د یوکرين ملاتړ کوي. په غپلاوی کې شامل یوې سینیټری ایمی کلوباچر چې د ډیموکرات ګوند سره تعلق ساتي د ویو ای یوکرين سرویس سره مرکه کې وویل دوی سره په تللي پلاوی کې د امریکا د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو غړي شامل دي او ټول دا وایي چې دوی د یوکرين ملاتړي دي او که ولادیمیر پوتین په یوکرين حمله وکړي نو په روس به سخت او فوري پابندۍ ولګول شي. یو بل سینیټر کیوین کرامر چې ریپبلیکن دی وی یو ای ته وویل که چیرې څه پیښ شي نو امریکا به چوپه خوله نظاره کوونکی پاتې نشي. هغه زیاته کړه چې په یوکرين د حملې د مخنیوي کوششونه روان دي. فواد لامی، وی یو ای دیوا، واشنگتن.
او سم ستاسو په مرګ ځو ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دی چې د کورونا وایرس د اومیکران قسمه د وایرس د خپرېدو او د جون بچکولو دوايانو او ویکسینو ته د یو مساوي رسایه د نکې دول سبب دنیا دا وخت د کورونا وایرس خلاف په جنگ کې په یو نازک موړ ودریدلې ده. هم دغه وجه ده چې امریکای د خپل امدادي منسوبې د قانون لاندې دی وباتا وستو رقمونو نه نور 580 میلیون ډالر اغه وو بین الاقوامی تنظیمونو سره د امداد کولو لپاره اوخکړي چې د کورونا خلاف په عالمی سطح جنگ کې اخته دي. امریکای تر دې وخت پورې د یو نیم سلو نه زیاتو ملکونو ته 3.5 میلیون ویکسین ورسول دي. د دې علاوه امریکای خپل ملګرو ملکونو سره د کورونا په جنگ کې د دوی په کوششونو کې د لاس امداد کولو لپاره د 900 عربو او 800 کروڑ ډالرو نه زیات رقم اوخکړي. دا به دغه ملکونو کې د جون بچکولو د طبي اسانو او د اقتصادياتو په خکولو خرج کولی شي او چې د کورونا وایرس د تباهه د لاسه د راپورته انساني خواخوږي د حالاتو تابع پی هم وکړي شي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د کورونا وایرس په ترڅ کې د اومیکران قسمه وایرس خوریدل په مونږ لازمه کوي چې مونږ ټول د دې وبا د خاتمې لپاره خپل کوششونه تون او جاری وساتو او دا چې تر څو پورې مونږ ټول په ټول محفوظ شوي نه یو تر هغه پورې مونږ کې څوک هم محفوظ نه دی. د 500 میلیون ډالرو په دې اضافي امداد امریکا د هغو وو ملګرو امداد کوي چې د کورونا خلاف په جنگ کې اړم دي او چې دا شان دوی په دې مالی امداد خپل حالي ځلې نوري توند کړی شي. په دې رقم کې 280 میلیون ډالر د صحت د عالمی تنظیم د پاره او 500 میلیون ډالر د هنګامي حالاتو د تابعیا کولو د پاره دي، کوم چې په خصوصي تور د کورونا وایرس د خوریدو په مخنیوي او په لیباټرو کې د ټیسټونو په کارونو خرج کولی شي. د رقم نه به 100 میلیون ډالر ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو پنګې ته ورکول شي چې هغه ویپی په ګرد نړی کې خلکو ته او خصوصا کمزور خلکو ته د ویکسین لګور بندوبسونه وکي. 15 میلیون ډالر به امریکا کې د پان امریکن په نوم د صحت جوړ تنظیم ته ورکول شي چې هغه په د برازمي امریکا په ملکونو کې د کورونا وایرس د رنګ متعلق د ټکنیکی ملګرتیا ورکول او د کورونا د ویکسین د لګولو د کار سارنه جاری وساتل شي. 40 میلیون ډالر به د ملګرو ملکونو ترقیاتی پروګرام ته ورکول شي چې هغه په د کورونا وایرس له سبب راپورته ولسی اقتصادي ستونزې اوارې کړي شي. 10 میلیون ډالر به د خوراک او زراعت عالمی تنظیم ته ورکول شي چې د ساربو له سبب د خریدونکو رنځونو د سارنې اسانه پیخي کړي شي او چې په دې لړ کې ان په وخت دنیا خبري. 15 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو د خزو پروګرام ته وستې شوې دي چې په جنسي بنیاد باندې د کیدونکو کی تشدد مخفي اونې ولي شي. دا ټول مالی وسیلې او حالي زلې د امریکای د حکومت او د امریکني قام د دې پوخ نیت څرګندونه کوي کوم چې دوی د یو صحتمند او زیاتې محفوظ دنیا د صدر بایدن د مقصد د حصول لپاره لري. صدر بایدن په دې لړ کې دا په خه اراده کړی دا چې پر روان کال یعنی 2022 کې به د کورونا وایرس وبا ختمي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمنو ریدونکو د وایس اف امریکا جوړ رادیو د خبرونه هم